په افغانستان کې سهار لس بجې شوې ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه درسي ساعت پروګرام ته ځانګړې شوې خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. په واشنگتن ڈی سی کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د تېرې اونۍ د خونړۍ برید مشکوک رحمان الله لکنډوال خپل جرمونه مانه. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې 29 کلن لکنډوال چې په دغه برید کې د پولیسو لخوا په ډزو ټپي شوی او په روغتون کې بستر دی، د ویډیو له لارې محکمې ته په خپل جرم له اعتراف کولو ډډه وکړه. د لکنډوال لخوا په دغه برید کې چې د نومبر په 16 ترسره کړل، د ملي ګارډ 2 سرتیري سخت ټپیان شوي وو چې یوې سرتیري وروسته په روغتون کې سا ورکړه او بل سرتیري تر اوسه په روغتون کې دی. پر لکنډوال په لومړۍ درجه د قتل د یو مورد په ګډون ځینې تورونه لګول شوي دي. د راپورونو له مخې عمومي څارنوالې پام باندې ویلي چې غواړي لکنډوال ته چې په 2021 کال کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په امریکا کې د میشتېدنې د پروګرام په ترڅ کې هر هېواد ته لېږدول شوی، د اعدام د سزا غوښتنه وکړي. امریکایي چارواکو ویلي چې لکنډوال په افغانستان کې د سی آی ایم ملاتړي هغه ځواک غړی و چې د طالبانو په وړاندې جګړه مخته وړله. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د چارټ بینت یو ځل بیا په خوست کې په عام محضر کې د یو کس پر اعدام انتقاد وکړ. بینت بیگانه وخت پر خپل ایکس پاڼه لیکلی، نن د افغانستان په خوست کې په ورزشي لوبغالي کې په عام محضر کې یو سړی اعدام شو چې ویل کیږي د 30 کلن هلک لخوا ترسره شوی او د کوچنیانو په ګډون په زرګونو کسانو لیدلی دی. دا ډول اعدامونه د بشري حقونو او انساني کرامت څخه جدي سرغړونه او له اسلامي شریعت سره په ټکر کې دي. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو وویل چې د خوست په سټډیوم کې د شاوخوا 80,000 کسانو په مخ کې پر هغه کس د قصاص حکم تطبیق شو چې په خبره شاوخوا 10 میاشتې وړاندې د دې ولایت په علیشیر او تریزه ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 14 غړي په قتل رسولي وو. ریچارډ بینت پرون د دغه اعدام په اړه په یو بل بیان کې دا ډول اعدامونه غیر انساني، ظالمانه او غیر معمولي سزا او هغه له نړیوال قانون سره په ټکر کې وبللاو د درول کېدو غوښتنه وکړه. جرمنی پرون سه شنبه 129 نور افغانان له پاکستانه جرمنی ته ولېږدول. د جرمنی ډی پی خبری آژانس د راپور له مخې د جرمنی د فدرالي حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند د سه شنبه پر ورځ وویل چې دغه افغانان په چارټر الوتنو کې له اسلام آباد څخه د جرمنی ایرپورټ هوایی ډګر ته لېږدول کېدو وروسته د جرمنی په شمال کې د فریدلند ترانزیت کمپ ته انتقال شول. د ریوایاندی په خبره دغه افغانان به وروسته د جرمنی نورو برخو ته ولېږدول شي. په وروسته میاشتو کې جرمنی یو شمېر افغانان چې په هغه هیواد کې منل شوی له اسلام آباد څخه په دا ډول الوتنو کې جرمنی ته لېږدول دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت ویلي چې 12 افغانانو چې له جرمنی د پناه غوښتنه کړې او پر دوسیو یې غور کېده، هغه وړاندیز منلی چې د خپل پناه غوښتنې لیک د بیرته اخیستو په صورت کې نغدې پیسې ورکول کېږي. د دې وزارت په وینا له یو شمېر نورو افغانانو سره هم په دې اړه خبرې روانې دي. په دې اړه چې جرمني یو کس ته چې له خپلې پناه غوښتنې لاس اخلي څومره پیسې ورکوي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو جرمني ته د تلو په تمه یو شمېر افغانانو پر دغه وړاندیز انتقاد کړی دی. روسیا وایي له متحدو ایالاتونو سره په اوکراین کې د سولې د وړاندیز په اړه ګټورې خبرې وکړې، خو یوې موافقې ته تر اوسه نه دي نږدې شوي. د ځانګړي استازي سټیف ویټکوف په مشرۍ امریکایي پلاوی پرون سیشن به په کرملین کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه له همکارانو سره د هغه وړاندیز په اړه نږدې 15 ساعته خبرې وکړې چې هدف یې په اوکراین کې د روسیې د جګړې پای ته رسول دي. له غونډې وروسته په بهرنیو چارو کې د پوتین سلاکار یوری اوشاکوف په کرملین کې په یو خبري غونډه کې وویل چې سوله نه ده نږدې شوې خو لرې هم نه ده. اوشاکوف په ځانګړې توګه ارضي مسایل د اختلاف وړ مسایلو بلل او زیاته کړه چې دوی ډیر د امریکا د وړاندیز پر جزئیاتو خبرې ونه کړې بلکې پر ماهیت وغږېدل. خاغلی ویتکوف د ترسره شوو خبرو په اړه سمدستي څرګندونې ونه کړې او له کرملین څخه په موسکو کې د امریکا سفارت ته ولاړ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام، سلامونه نیکه له احترامات می قبول کی قدر منو په جز ذکر کو تاسو ټول ته شرع خلاص وایم د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه په جز ذکر کی برات روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جمع په پتن می درنه په جز ذکر کو زموږ تاسو د نن ورځې جغرافي مضمون اوم ټولګي لمړی لوستي لمن دیم چې تاسو ټول درنه په جز ذکر کی د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه ذکر خو جو ګل لیست د کون کو مکه لدینې چې تاسو د نن ورځې لوست پای کم لته تاسو ټول درنه ذکر کو نه هله لرم چې مخی تاسو د درس د پیل کې دوه ساعته ټول درنه ذکر کو کې باید د خپل اووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب لسانه سره ولري هم چې نن تاسو کتاب او کتابچه په لته سره موجود وو سیږي تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځان سره نوٹ کړئ خو جو ګل لیست کون کو راځو تاسو د لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لومړی لوست جغرافي مفاهیم او اصطلاحات دي کتاب صفحه له درې څخه پیل بهتر لسی می سپې پوری خوشحال قدر من از کون کوز مرا استاسو دنن رزی در سی اهداف یا هم هغه مهم موضوعګانی چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو عبارت دی له لومړی جغرافي مفاهیم او اصطلاحات دویم د جغرافي کچې دریم آیا ځمکه کوروي شکل لري څلورم د استوا کرښه او اقلیمي سیمې دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن به موږ تاسو باندې بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو درنو سکون کو تاسو د ټولو د توجه په هیله خوشحال قدر من زده کوونکو د لوست د پیل په شیبو کې لومړی موږ او تاسو جغرافي مفاهیم او اصطلاحات ولو موږ او تاسو د جغرافي د علم سره آشنایي پیدا کوو چې جغرافي علم کوم ډول علم دی او ولې موږ او تاسو باید د جغرافي علم زده کړو د جغرافي د علم په واسطه موږ او تاسو څه زده کړو تاسو درنو خوشحال زده کوونکو لومړی د جغرافي د علم تعریف ولو ولوچی جغرافیا هغه علم دی چې د انسان او د طبیعي چاپریال متقابلې اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي یا هم په بل عبارت درنو ځکون کوم راو تاسو کولی سو جغرافي علم په دې ډول سره تعریف کو جغرافیا د دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی چې جو معنا ځمکه رافیا معنا علم یا هم جغرافیا هغه علم دی چې د انسان او طبیعي چاپریال متقابلې اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي داسې ویلی سو درنو خو ځکون کو چې جغرافیا د نړۍ د شودلو هنداره ده کوم چې د ځمکې او کائناتو په ټولو برخو کې موږ تاسو معلومات راکوي چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولی سو نه یوازې دا چې د خپل هیواد په حق معلومات ترلاسه کړو بلکې موږ تاسو کولی سو د ځمکې او کائناتو په ټولو برخو کې کوم چې موږ تاسو یې حتی تصور هم نه یو کړی د هغو په باره کې موږ تاسو ته د جغرافي علم په واسطه سره معلومات پیدا کیږي هم چې نن درنو خوښ زده کوونکو کچېری موږ تاسو خپل ټولنیز ژوند ته متوجي وو سی رو ډیر چې مې داسې کسان ستا چې هغه د خپل ژوند ټولنیز ارچاوي د مالداری کرنې همچنان د تولیدي توکو تجارت او د نورو برخو لاره څخه مخې ته وړي او زیات شمیر کسان خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوي په مستقیم ډول او زیات شمیر په غیر مستقیم ډول سره خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوي پوره کوي هغه کسان چې موږ او تاسو دې ته متوجي وو اوسېږو هغه کسان چې په دشت او صحراګانو کې استوګنه کوي خو جو ګل لیست کوونکو د دغو کسانو اقتصاد چې وي عموما په مالداری باندې متکین هم ولاړ وي او د دې د ژوند کولو طریقه چې ډیره زیاته کوچی د کوچانو ژوند ته ورته ده دوی د یوه ځای څخه بل ځای ته کډه کوي کله چې په کومو سیمو کې دی ژوند کولی شي په هغو سیمو کې دی بل ځان د کوم ځایونو کې چې د دې کوم څاروي چې دي کوم حیوانات چې دي د هغوی دپاره ښه خواړه او زمینه برابروي په هغو ساحو کې دی ژوند کوي او هلته دی خپل استوګنې ځای ځانونو ته برابروي او همدارنګه هغه کسان چې د سمندرونو پر غاړه باندې استوګن دي د دوی دایمي کورونه او اقتصاد چې دي پر کرنه د کبانو په ښکار او په ځینو ځایونو کې د بیړیو پر چلولو باندې متکن یې هم ولاړ دي یعنې د دوی د ژوند کولو طریقه چې ده د دې اقتصاد پر مختګ چې دی د دې ژوند ورځنی سي اړتیاوي چې دی څنګه پرکوي همیشه د دې د ژوند اړتیاوي چې پر د کرنی لاله څخه دی پرکوي یا هم د کابانو په ښکار کولو سره تر سره کوي یا هم د بیړیو په چلولو سره دی د خپل ژوند ورځنی سي اړتیاوي سر تر رسوي نو درنو زده کوونکو هله من دیم چې تاسو په دې باندې پوسیوی یا چې جغرافي علم څه ته ویل کیږي اوس هم درنو زده کوونکو راځو دې ته راګرځو چې د جغرافي علم ګټې څه دي شاید تاسو په ذهن کې تار راوګرځي شي چې ولې موږ تاسو د جغرافي د علم زده کړو د جغرافي علم موږ تاسو ته څه ګټه رسي درنو خو ځو زده کوونکو کچېره موږ تاسو خپل ژوند ته پام لرنه وکړو موږ تاسو یوازې او یوازې په خپل ژوند کې موږ تاسو خپل کلی خپل شهر او هیواد په حق له کوم ځایونه کې چې موږ تاسو استوګ یادونه کوو د هغو په حقله معلومات لرو. خو مګر هغه نور شارونه او هیوادونه هم چنان د ځمکې د کرې لمریز نظام سیارې هغه کائنات چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړي دي د هغو په باره کې موږ تاسو بشپړ معلومات نه لرو. وخت او دغه کوم امکانات چې دي دا ډېر زیات محدود دي چې هر ځای ته ولاړ شو د هغو په حقله معلومات موږ تاسو ته یوازې او یوازې د جغرافیې د علم په واسطه سره ترلاسه کولی شو. یعنی یوازنی علم چې دی هغه د جغرافیې علم دی کوم چې موږ تاسو ته نه یوازې دا چې زموږ ستاسو د خپل هیواد د خپل ښار په حقله معلومات راکوي، بلکې د دې تر څنګ د ټولې نړۍ د ټولو ښارونو د ټولو هیوادونو د ځمکې د کرې د لمریز نظامونو او داسې نورې موضوعګانې چې زموږ ستاسو په ذهن کې وي د هغوی په باره کې معلومات راکوي. نو که لنډ او خلاصان ډول سره ووایي، موږ تاسو وایو جغرافیه هغه علم دی کوم چې د انسان او طبیعي چاپېریال ترمنځ متقابلې اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. خوشحال ګلالي زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ځمکې د کرې شکل په هکله بحث لرو. ولو چې آیا ځمکه کروي شکل لري او کنه، شاید ممکن ستاسو په ذهن کې کله داسې سوال وګرځېږي چې آیا ځمکه کروي شکل لري او کنه. ځمکه چې ده په خپله، درنو زده کوونکو، ځمکه د لمریز نظام له سیارو له جملو څخه ده چې کابو کروي شکل لري. تاسو ټول خو پوهېږئ لمریز نظام سیارې نه دانې دي چې د دغو نو دانو له سیارو له جملو څخه یو هم خپله ځمکه ده چې کابو یې هم تقریبا کروي شکل لري. او د هغو دقیقو څېړنو پر اساس کوم چې ساینسپوهانو سرته رسولي دي، د ځمکې قطبونه لږ ننوتي او د استوا په برخه کې لږ وتلي دي. نو په دې اساس سره موږ او تاسو نسو ویلی چې ځمکه یو بشپړه کروي شکل دی، بلکې موږ داسې ویلی شو چې ځمکه یو نامنظمې کروي شکل لري، یو نامنظمه دی، یعنی منظم کروي شکل نه دی، منظمه ګرد دایره نه ده، یا هم منظمه ګرد کره نه ده. نو دلته موږ او تاسو داسې ویلی شو چې ځمکه یو بشپړه کروي شکل نه دی، بلکې یو نامنظمې کروي شکل په څیر سره موږ او تاسو تعریفولی شو، ځکه چې د ځمکې استوایي کوتر یې د قطبي کوتر په پرتله 20 کیلومتره اوږد دی. یعنی استوایي کوتر د قطبي کوتر په پرتله سره 20 متره اوږدوالی لري. خوشو او درنو زده کوونکو، همدارنګه لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، ځمکه په خپل جوړښت کې ډېر زیات شمېر لوړې ژورې، سمندرونه، سمندرګي، جهیلونه، خلیجونه او داسې نور زیات شمېر برخې لري چې د هغو په باره کې به انشاءالله موږ او تاسو په راتلونکي درسونو کې معلومات ترلاسه کړو. خو په دې لوست کې موږ او تاسو د ځمکې تر ټولو لوړه او تر ټولو بهترینه چې تر ټولو لوړه څوکه ده، د هغې په باره کې معلومات ترلاسه کړو. د ځمکې تر ټولو لوړه څوکه چې د درنو خوږو زده کوونکو د اریس څوکې په نامه سره یادیږي، چې د اسیا د لویې وچې د همالیا په غرونو کې د هند په شمال کې موقعیت لري. او دغه لوړه څوکه د سمندر له سطحې څخه 8,838 متره لوړوالی لري. هم چنان درنو خوږو زده کوونکو، د ځمکې تر ټولو ژوره برخه چې ده، د چین په سویل ختیځ کې د آرام سمندر، آرام سمندر چې دی، په دې کې د 1,022 متره د سمندر له سطحې څخه چټه پرته ده، کوم چې د مالاریا د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. یعنی تر ټولو لوړه څوکه چې د هغه خپله د اریس څوکې په نامه سره یادیږي، او تر ټولو زیاته ټیټه څوکه چې د ځمکې د سطحې څخه ډېره زیاته ټیټه پرته ده، هغه په خپله د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. که چیرې تاسو ټول درنه زده کوونکي په کتاب کې دغه کوم شکل ته متوجه اوسېږئ، تاسو کولی شئ د دغې ځمکې د کروي شکل کومه نقشه چې ده، د دغه له لارې تاسو کولی شئ د ځمکې تر ټولو لوړه څوکه او تر ټولو ټیټه څوکه پیدا کړئ. خوشحال درنو زده کوونکو، همدارنګه د نن ورځې په لوست کې استوا کرښه او اقلیمي سیمې ولولو. چې استوا کرښه څه ته وایي او د استوا کرښه څخه زموږ ستاسو هدف څه دی؟ خوشحال درنو زده کوونکو، په لنډ او اسانه ډول سره تعریفوو چې استوا کرښه څه ته وایي. استوا کرښه په خپله لویه پرزي دایره ده چې د ځمکې کره یې پر دوو مساوي یا هم برابرو برخو باندې ویشلې ده، او د طول البلد پر دایرو او محور باندې عمود پرته ده، یا هم عمود ده. او دا ځمکه ته که چیرې تاسو دغه د کتاب شکل ته متوجه اوسېږئ، موږ یو کروي شکل لرو چې په دغه کروي شکل کې په عمود ډول سره کوم خط چې دی، دغه ځمکه یې پر دوو برابرو برخو باندې تقسیم کړې ده، چې یوې برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایي، او بلې برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایي. همچنان تاسو په شکل کې د سرطان خط لیدلی شئ، او همچنان د دې تر څنګ د جدي خط تاسو لیدلی شئ. رازو خوژوز د کونکو د سرطان کشف په باره کې معلومات ترلاسه کړو چې د سرطان کشف کوم ډول کشف ده. خوژو که درمونه زده کونکو د سرطان کشف په خپله د اوري د لومړي نیټې څخه وروسته د لمر وړانګې په کرار کرار شکل سره یا هم په ورو ورو ډول سره د شمالي عرض البلدونو پر لور باندې عمود لګېږي. کله چې دغه وړانګې عمود ډول سره وارد شولې تر څو چې د سرطان په لومړۍ نیټه باندې د شمالي عرض البلدونو دغه درویش درجو باندې عمود دغه وړانګې ولګېږي، نو له دې کبله څخه دغه عرض البلدونه د سرطان د دایرې یا هم د ټراپیک آف کینسر په نامه سره یاد شوي دي. او په دې وخت کې د شمالي نیمه کره دوبی یا هم د دوبی لمریز انقلاب رامنځته کړي. کله چې دا وړانګې پر عرض البلدونو باندې وارد شي، نو په دا وخت کې په شمالي نیمه کره کې دوبی رامنځته کیږي چې دغه پخپل د دوبی لمریز انقلاب په نامه سره یادیږي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو د جدي کشف په حقله معلومات ول. د جدي کشف عموما د تلي له لومړي نیټې څخه وروسته د لمر وړانګې د استوا په دایره باندې د جنوب پر لور باندې عمود لګیږي. یعنی کله چې د جدي لومړۍ نیټه پیسې د دې څخه وروسته د لمر وړانګې د استوا د دایرې پر جنوب پر لور باندې د جنوب یا هم لویدیځ پر لور باندې چشکیږي، دغه وړانګې واردېږي تر څو د جدي په لومړۍ نیټه د جنوب عرض البلدونه یو پر دوه درویش درجو باندې عمود ولګېږي. نو له دې کبله څخه دا عرض البلدونه د جدي د دایرې یا هم د ټرافیک اپ کیپریکون په نامه سره یادې شوي دي او د جنوبي نیمه کرې دوبی وي. نو په دا وخت کې په جنوبي نیمه کرې کې چې رامنځته کیږي دوبی رامنځته کیږي او د جدي له لومړۍ نیټې څخه وروسته د لمر وړانګې بیرته د استوا خواته حرکت کوي، یعنی بیرته د چشکیږي خپل حالت ته تغیر ورکوي. نو د درې میاشتو په اوږدو کې یعنی د ورځې د لومړۍ څخه بیا د استوا پر کشف باندې د چشکیږي عمود لګیږي. په عمود ډول سره دی دغه وړانګې واردوي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو، موږ ستاسو نن ورځ لوست کې د مدرین سیمې په حقله لولو. درنو خوږو زده کوونکو، دا ډیر ساده او اسانه دي. تاسو همیشه دا یو خبره په خپل ذهن کې په یاد وساتئ، د جدي او د سرطان پر کشف باندې د لمر وړانګې چې دي عموما یو یو ځل واردېږي، خو پر نورو عرض البلدونو چې کوم چې د سرطان او جدي د دایرو ترمنځ موقعیت ولري، پر دغو ساحو باندې همیشه پر دغو عرض البلدونو باندې عموما د لمر وړانګې دوه دوه ځله واردېږي. کله چې دوه دوه ځله عمود ولګېږي، نو دغه سیمې د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. یعنی کله چې دا وړانګې دوه ځله پر دې باندې واردې شي، نو دا سیمې د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. تاسو کولی شئ په کتاب کې شکل ته متوجه اوسئ، تاسو استوایي د مدرن سیمې په اسانه ډول سره پیدا کولی شئ. یعنی هغه سیمې چې د سرطان او جدي ترمنځ موقعیت لري او د لمر وړانګې دوه ځله ورباندې عمود لګېږي، د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو، د نن ورځې په لوست کې متعددې سیمې او سړې او بادري سیمې دي. لومړی متعددې سیمې کوم سیمو ته ویل کیږي؟ خوږو ګلالي زده کوونکو، همیشه دا په یاد ولرئ، متعددې سیمې هغه سیمو ته ویل کیږي کوم چې نه هوا ډېره یخ وي او نه هم هوا ډېره زیاته توده اوسیږي. نو دغه سیمو ته متعددې سیمې ویل کیږي. او دا سیمې چې دي په خپله په شمالي او جنوبي نیمه کرو کې د عرض البلد د یو پر دوه درویش درجو او یو پر دوه شپږشپېته درجو ترمنځ پرتې دي، چې هوا یې ډېره زیاته متعدله، نه ګرمه او نه هم یخه ده. او همچنان سړې او بدري سیمې چې دي په دواړو نیمو کرو کې موقعیت لري، چې یو پر دوه شپږشپېته درجو او نیمې درجو په منځ کې یې هوا ډېره زیاته سړه وي، چې دغه سیمې د بادر یا هم یخچالي سیمو په نامه سره یادېږي، چې هوا یې ډېره زیاته یخه وي او د انسان ساړه پکې کیږي یا هم انسان ډېر زیات د یخ احساس کوي. نو خوږو ګلالۍ زده کوونکو، هیله من یم چې تر دې دم پرې پوه شوي اوسېږي او د نن ورځې د لوست په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې هم د پوښتنو برخه ده. تاسو ټول درانه زده کوونکي، همدا پوښتنې به په خپلو کتابچو کې لیکئ او وروسته د هغه څخه به یې ځوابونه ورته وایست. لومړی درانه زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې کارخانګي یا هم پوښتنو برخه چې ده، لومړی سوال چې دی، د استوا کشف څه ده؟ دویم، د لمر وړانګې څه وخت د استوا پر کشف باندې عمود لګېږي؟ دریم، د جدي کشف په کومه سیمه کې ده؟ څلورم سوال، د سرطان دایره ولې د سرطان د دایرې په نامه یادوي؟ نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدي. هیله من یم یو څه مو زده کړي وي. تر بل درس پورې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات مقبول کی کدر منو غللی زکون کو زبرش ناغم فار تاسو ټول ته شرغلس فهم د اتم ټولګي جغرافیه مسمون لمړي لوسته هله من دیم چې تاسو ټول کدر منو خوښه زکون کی برات رو غو جوړو صحت مند او سړي او د صحت چمې بون پتن می درنو زکون کو د چیز مرسته سو د اتم ټولګي جغرافیه مسمون لمړي لوسته نو هله د چې تاسو ټول کدر من زکون کی له خپل زنو سره خپل کتابچه او کلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنو سره قدرمنو ګلالي زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع د اروپا لویې وچه و پیژني کتاب صفحه له درېمې نه پیل ته شپږمې څپې پورې. همچنان قدرمنو ګلالي زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست مهمه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی د اروپا لویې وچه و پیژني، دوم د اروپا د طبیعي جغرافیې په هکله څه پوهېږي. دا هغه دوې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یمه هیله ده چې د لوست تر پایه پورې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. درنو قدرمنو زده کوونکو، د لوست د پیل په شېبو کې لومړی موږ تاسو د اروپا لویې وچه وپېژنئ، د دې په هکله معلومات ترلاسه کړو. لکه څرنګه چې درنو زده کوونکو په تېر ټولګي کې موږ تاسو د آسیا لویې وچې په هکله موږ معلومات ترلاسه کړل چې آسیا لویې وچه په نړۍ کې یو له غټو برازیمونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو برازیم په هکله معلومات ولو، کوم چې د جغرافیې موقعیت له خوا څخه یې په هغه هکله معلومات ترلاسه کړو. درنو قدرمنو زده کوونکو، د اروپا لویې وچه جغرافیې موقعیت څلورو خواوو له نظره څخه اروپا د نړۍ یو له کوچنیو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې په معتدله سیمه کې موقعیت لري. د دې لویې وچې شمال خواته شمالي مجتبید بحیر دی، جنوب خواته یې د مدیترانایي سمندرګۍ دی، ختیځ ته یې د آسیا پراخه لویه وچه او د اورال غرونه دي، د اورال سیند دی، د کسپین سمندرګۍ دی، د کپکاز غرونه دي او تور سمندرګۍ په وسیله له اروپا څخه بیل شوي، او لویدیځ ته یې د اطلس اکیانوس اتلانتیک سمندر دی چې د موږ او تاسو کولی شو دغه سمندرګۍ د پنخشې څخه له لور څخه کولی شو چې پیدا کړو او د دې موقعیت په هکله وپوهېږو. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو، اروپا د آسیا له لویې او پراخې وچې سره نښته ده، کوم چې له همدې امله څخه یو شمېر جغرافیه پوهانو او آسیا له اروپا سره یو لویې وچې ګڼي او همچنان د یوریشیا په نامه سره یې یاده کړې ده. د اروپا په دغه لویې وچې کې درنو زده کوونکو، په دې لویې وچې کې پراخوالی چې دی په خپله 10 میلیونه کیلومتر مربع ته رسیږي، او په 2010 کال کې د وګړو شمېر 2.2 میلیونه څخه زیات و. کله چې په 2010 کال کې د آسیا د لویې وچې د وګړو شمېر څېړنه وسول، همچنان په دغه وخت کې د اروپا د لویې وچې د ګڼوالي یا هم د نفوس شمېرنه وسول، نو په هغه وخت کې د اروپا د لویې وچې د وګړو شمېر چې و 2.2 میلیونه تنو ته رسیدي. او که چېرې ستاسو په یاد وي درنو زده کوونکو، په تېره ټولګي کې موږ تاسو ولوستل چې د آسیا لویې وچې د وګړو شمېر چې دی په خپله 1.1 ته رسېدلی و. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، 1.1 میلیارد وګړو ته رسېدلی و. نو نن ورځ موږ تاسو وایو چې په دغه ځمکو کې د دې د وګړو شمېر چې دی، ځینې مشهوره صنعتي هېوادونه په دې لویه وچه کې پراته دي چې د اروپا په وقار کې 100 ټاپووزمې شته دي، او موږ تاسو کولی شو چې دغه ټاپووزمې نمونه د نقشې څخه په استفاده باندې پیدا کولی شو. همچنان درنو او ګلالي زده کوونکو، د دې تر څنګ موږ تاسو کچیرې د اروپا لویې وچې ماتو ساحو ته متوجه اوسوږو، نو په د ماتو سواحلو کې زیات سمندرګي او خلیجونه شته دي چې له امله یې په وچه کې ننوتي دي، او زیات شمېر ټاپووزمې یې رامنځته کړي دي چې موږ یې دلته په ځینو لویو ټاپووزمو په نمونو سره نموو، او نن ورځ به موږ تاسو په هکله معلومات ترلاسه کړو چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو لومړنی چې دي د اسکاندو یا ټاپووزمه ده. دغه ټاپووزمه په خپله په دې ټاپووزمه کې د ناروی او سویډن هیوادونه پراته دي. دوهمه چې ده درنو زده کوونکو، د بالکان ټاپووزمه ده چې په هغه کې د البانی، بلغاریایی، بونسی او هرګوزنی صبرستان دی، کرواسی دی او منتکروهی هیوادونه پا دی تاپاوزم کی موقعیت لدی. همچنان دریم تاپاوزم چی ده درنوزده کون کو ده ایبری تاپاوزم ده چی پا حقی که ده اسپانیا او پرتکال هیوادونه پراتی دی یا هم پرتگال مجورتا ویلسو چی پرتگال هیوادونه پا دی کی موقعیت لدی. او چلرم اخیری تاپاوزم چی ده حقی ده افنین تاپاوزم پا نمسر جیری چی پا حقی که پا خپل ده ایتالیا هیواد موقعیت لدی. یعنی ایتالیا هیواد پا خپل ده اروپا ده لوی وچی پا اپین تاپاوزم کی موقعیت لدی. کچیر مجابتا سو نکشی تو گرو ده نکشی پا استفاده سر مجابتا سو کولی سو چی ده اغا تاپاوزمی پا معلم دار رو تاوی سر و پیشنون تاس چول درن از دکوون که با هم داوز پا کتابو نرا واغلی و پا خبول کتابو که با ده اغا تاپاوزمی چی دی پا خبال نکشی که بیه پیدا کری لزنون سرم. هم درنګ درنو غللیز د کون کو تر دې د مپری مو تاسو د اروپا لوی وچی جغرافي موقعیت او څلور هاي وو پیژندلې وس هم راځو د لوس پدی برخه کې د اروپا د لوی وچی د طبيعي جغرافي په حق معلومات لسره ولو چی د اروپا لوی وچی جغرافي موقعیت سداول خو جو غللیز د کون کو د اروپا لوی وچی که هم زیاته پراخه نه ده خو بیا هم د جغرافي ای بیل بیل جوړشتونو او سواحل د ننوتلو عمل د نړۍ له ټولو وقارو څخه زیاته اوته لار لري. یعنی د نړۍ د نورو ټولو وقارو څخه زیاته لار چې لري هغه په خپل د اروپا لوی وچی که هم د دې پراخوالی چې زیات نه دي خو بیا هم د زیاته اوبو رونکو برازمینو له جملو څخه شمیرل کیږي. د اروپا په لوی وچی کې بیبانونه او د اوبو دشتې شته دي چې اوبه او دشتې پکښې موجود دي خو د هغې پر ځای زیاتره هیوادونه د غرونو لویو او کوچنیو لړیو پوښلي دي چې ځینې یې د جیولوجي ځمکې پېژندنې په لومړۍ دورې پورې مربوط دي. د دې تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو د اروپا د لویو وچې غرونه لوړې او ژورې موږ او تاسو لولو چې دوی پر څو برخې وېشل شوي دي او څومره یې شمېر دي. درنو ګلالۍ زده کوونکو د اروپا د لویو وچې په شمالي برخو کې غرونه د ځمکې پېژندنې د علم له نظره څخه پخواني او لوړ نه دي او د ګنزبي ډوله څوکې لري او په دې سیمو کې درنو زده کوونکو پراخ چمنونه او ډېر جهیلونه لیدل کیږي چې موږ او تاسو په تېر ټولګي کې ولوستل چې جهیلونه څه ته ویل کیږي. جهیلونه موږ او تاسو وپېژندل چې هغه ولاړې اوبه کوم چې څلورو خواو ته یې وچې واوسېږي او په منځ کې اوبه واوسېږي دې ته موږ او تاسو چې شوایي جهیل وایي. نو په دغه لویه وچه کې ډېر زیات پراخ چمنونه موجود دي، یعنې شینګیه یې زیاته ده او همچنان زیات جهیلونه په دې لویه وچه کې لیدل کیږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د اروپا دې سیمې ته چې په ډېر اوږده دوره کې سویلندي یا هم لوړې یې له منځ څخه تللې او پر ځای یې لږ لوړې او ژورې منځته راغلې دي د ځمکې پېژندنې له نظره ورته پخوانۍ اروپا ویل کیږي. همچنان د دې تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو که د فرانسې د کچیر موږ او تاسو د فرانسې منسیب سینترل ته د غرونو لړۍ چې د په خپله د زړو غرونو په نامه سره شهرت لري، دغه د فرانسې د منسیب سینترل د غرونو لړۍ هم د زړو غرونو په نامه سره زیات شهرت لري او مشهوره ده او د اروپا په جنوبي سیمو کې په خپله درنو زده کوونکو دغو سیمو کې د ګونځو لرونکو لوړو غرونو لړۍ هم لیدل کیږي چې په دغه لړۍ کې دغه سیمو کې په واورو او کنګلو باندې پټې او تیرې څوکې شته دي. یعنی دغه کوم غرونه لړۍ چې دي دا پخپله ډېرې زیاتې تیرې څوکې لري او دغه غرونه لړۍ چې ده پخپله د واورو او کنګل واورو په واسطه سره کنګل یې هم یخه سوې ده او همچنان د واورو په واسطه سره د دې څوکې پټې دي. د غرونو لمنې یې زیاتې سختې زړې لري او همچنان د الف او پرني غرونه په دې سیمو کې پراته دي. کچیرې موږ او تاسو په کتاب کې انځورونو ته متوجه اوسېږو نو موږ او تاسو په معلومداره توګه سره لیدلی سو چې د اروپا د لویې وچې دغه غرونه د پرني غرونه او همچنان د الف غرونه څه ډول شکل لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د دغو غرونو په منځ کې ډېرې زړوبې او له اوبو څخه ډک سیندونه شته دي چې د دې سیندونو له پاسه د برېښنا لوی بندونه او دستګاوي جوړې شوي دي چې د انرژي څخه یې په صنعت او له اوبو څخه یې په کرنه کې ګټه اخیستل کیږي. یعنی دغه کوم اوبو زیاتوالی چې په دې سیمه کې ډېر زیات دي یا هم په دغه برازیم کې زیات دي نو له همدې عمله څخه دا ډېر زیات اقتصادي ارزښت هم لري. ډېر زیاتې برېښنا لوی بندونه ورباندې جوړ شوي دي چې د دغو دستګاګانو څخه یې په زیاته کچه څخه استفاده کیږي چې د انرژي څخه په صنعت کې استفاده کیږي او له اوبو څخه په کرنه کې ګټه اخیستل کیږي. کرنه او مالداري کې په زیاته او پراخه کچه سره ګټه اخیستل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ د اروپا جنوبي سیمو ته چې په هغه کې ګونځې لرونکي لوړ غرونه شته چې د اور غورځونکي او زلزلې هم په کې رامنځته کیږي، ځوانه اروپا ورته ویل کیږي. یعنی نه یوازې دا چې په اروپا کې دا کوم سیندونه چې زیات دي دغه برېښنا بندونه ورباندې جوړ شوي دي، بلکې د دې ترڅنګ د اروپا په جنوبي سیمو کې په هغه کې چې ګونځې لرونکي لوړ غرونه موجود و اوسېږي، په دغو غرونو کې اور غورځونکي غرونه موجود دي او همچنان د دې ترڅنګ زلزلې هم په کې زیاتې رامنځته کیږي. یعنې تکتونیکي حرکتونه یې زیات دي. د جیولوجیکي له لحاظ څخه د دې حرکتونه په زیات اندازه سر دي او دغه لویه وچه چې ده یا هم دغه برخه چې ده د ځوانې اروپا په نامه سره هم بلل کیږي، یا هم د ځوانې اروپا نوم ورته ورکول شوی دی. نو خو ژو ګلالۍ زده کوونکو، تاسو کولی سئ چې په خپل کتاب کې د انځورونو په واسطه سره دغه څوکې وپیژنئ او د دغو په هکله معلومات ترلاسه کړئ. درنو قدرمنو زده کوونکو، نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ډیر معلومات ولوستل. نن ورځ موږ تاسو په خپل لوست کې څه ولوستل؟ د اروپا لویې وچې مو وپیژندل، د اروپا د لویې وچې موقعیت څلور ښایي مو وپیژندلې، همچنان د اروپا په لویې وچې کې د نفوسو د ګڼوالي شمېر مو وپیژندې، د اروپا د لویې وچې پراخوالي په هکله مو معلومات ترلاسه کړه، کوم چې 10 میلیونه کیلومتر مربع ته رسېدي، او په 2010 کال کې چې د وګړو شمېرنه وسوله نو 22 میلیونو تنو ته د دې شمېر رسېدي، او همچنان د دې ترڅنګ موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د ماتو سواحلو، زیات سمندرګي او خلیجونو په هکله معلومات ترلاسه کړل، او همچنان د دې ترڅنګ مو نن ورځ په لوست کې د اروپا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په هکله هم معلومات ترلاسه کړل، چې د اروپا د لویې وچې غرونه مو وپیژندل او د هغو په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو تر دې دم پرې یو څه ترې زده کړي اوسېږي او یو څه پوسي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، کوم چې ما تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره ادریس باندې چمتو کړی دی چې هر سوال ته به تاسو درنه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. راځم که درمنو زده کوونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د یورشیا له اصطلاح څخه ما موخه څه ده؟ یعنی موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې د یورشیا اصطلاح ولوستل، نو د دې اصطلاح څخه زموږ او تاسو مطلب څه دی؟ دویم سوال درنه زده کوونکو، د اروپا لویه وچه په کوم اقلیمي سیمه کې موقعیت لري؟ درېم سوال درنه زده کوونکو، د الف او پرنی غرونو لړۍ د اروپا د لویې وچې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ څلورم سوال که درمنو زده کوونکو، د اوبو د برېښنا لوی دستګاوي او بندونه د اروپا د کومو غرونو په لړۍ کې جوړ شوي دي؟ دا هغه څلور مهم سوالونه دي کوم چې تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا اوس په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کوئ، او هر سوال ته به تاسو ټول قدرمن زده کوونکي له خپل ذهن څخه ځواب ورکوئ. او کچیرې درنو زده کوونکو تاسو ته کومه پوښتنه، کوم سوال په ذهن کې راتلی او تاسو نه پوهېدله چې د دغه پوښتنې څنګه حل کړئ، تاسو کولی سئ چې یو ځل بیا هم خپل لوست وګورئ او دغه خپل لوست یو ځل بیا هم د ځانو سره تکرار کړئ او په هکله یې بشپړ معلومات ولولئ. کله چې تاسو په هکله معلومات ولولئ، انشاءالله تاسو به وکولی سئ چې د خپل ستونزې او مشکلات حل کړئ. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست په تر همدې ځای پورې و. هیله مند یم چې د تم ټولګي لومړی لوست به مو په ښه او درست ډول سره زده کړی اوسېږي. خدای دې وکړي چې یو څه مو ترلاسه کړی اوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې درنو زده کوونکو، زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله و احترامات میکبول که کدرمون اکولا لیست کن که زبرش نغان خوار تسو تشراغ واس بنده نهم ترکی جغرافی هم از من لمری لسته. هیله من دیم چه تسو طول کدرمون اکولا لیست کن که برا ترو و جور و صحت من تو سیجه و دسی هر جمعی بوم پتن می درون اکولا لیست کن که پتیر ترکی که مجاو تسو ده او رفا دلی وچه پا حقل معلومات بل وستلا و ده حقی پا حقل مو بش پر معلومات لست دارو. نون نون بس ده چیز مجاو تسو ده نهم ترکی جغرافی هم از من لمری لسته مجاو تسو د افریقا د لوی وچې په هکله معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست پای پر رسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوشحال کړل چې کوونکو په تیر ټولګي کې مو تاسو د اروپا د لویې وچې د موقعیت او په څلور خواوو په هکله معلومات لاسته راوړل، او هم چې نن د اروپا د لویې وچې بشري جغرافیه، سیاسي جغرافیه، اقتصادي ارزښت، همدارنګه د دې تر څنګ نژاد، توکم او مذهب او دین په هکله مو معلومات ولوسته. نن ورځ مو تاسو د نهم ټولګي جغرافیه مضمون په لومړي لوست کې د افریقا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوو په هکله معلومات ولولو. خوشحال کړل چې کوونکو افریقا لویه وچه د اروپا د لویې وچې په جنوب او د اسیا د لویې وچې په جنوب لویدیځ کې د هند سمندر، اطلس سمندر یعنی د اتلانتیک سمندر او مدیترانې سمندر د سمندرګیو ترمنځ د شمالي عرض البلدونو د 6 درجو او سویلي عرض البلدونو د 4 درجو ترمنځ موقعیت لري، کوم چې وروسته د آسیا او اروپا څخه لوی وچلو جملو څخه شمېرل کیږي. د شمېر او تاسو په تیر ټولګي کې ولوستل چې آسیا یو لوی وچلو جملو څخه شمېرل کیږي او اروپا په خپل یو کوچنی ټاپو وزمه یا هم یو کوچنی لوی وچه ده، خو منګر او افریقا لوی وچه چې ده په د اروپا ورته لباندې لوی وچلو جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې د امریکا د لوی وچې او د آسیا د لوی وچې څخه وروسته درېمه لویه وچه چې ده هغه پخپله ده افریقا لویه وچه ده. خوشحال کړل چې زده کوونکو دا چې که چېرې موږ تاسو د اټکل له مخې څخه د نړۍ ټولې پراخوالې په نظر کې ونیسو، نو داسې ویلی سو چې د وچې او د اوبو په ګډون سره 15 میلیارد 100 لک کیلومتر مربع باندې دغه د نړۍ ټولې پراخوالې اټکل شوی دی، او د دې له جملې څخه تقریبا په درې کې یو برخه چې د 1.8 میلیون کیلومتر مربع وچه او پاتې 3.8 میلیون کیلومتر مربع چې ده اوبو نیولې ده. نو په همدې ترتیب سره درنو او قدرمنو زده کوونکو د افریقا لویه وچه د 10 میلیون کیلومتر مربع په پراخوالي سره د آسیا او افریقا د وچې څخه وروسته درېمه لویه وچه ګڼل کیږي، کوم چې درېمه کټګوري کې شتون لري. د دې تر څنګ د رڼا قدرمنو زده کوونکو په افریقا لویه وچه کې په 2018 میلادي کال کې د وګړو شمېر وسو، د دغه د شمېر رینې څخه وروسته د افریقا د وګړو شمېر 1.2 میلیارد تنو ته ورسېدی، چې په همدې دلیل سره موږ تاسو ویلی سو چې افریقا لویه وچه یو له لویو وچلو جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې ګڼ شمېر اوسېدونکي پکې کې استوګنه کوي. خوشحال کړل چې کوونکو د افریقا لویه وچه د شمال له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي کې، د ختیځ له خوا څخه د هند په سمندر او سور سمندرګي، او د سویل له خوا څخه د هند سمندر او اطلس سمندر په ګډون اوبو پورې نښتې ده. یعنی که چیرې په عمومي ډول سره موږ وایو افریقا لویه وچه له څلورو خواوو څخه په سمندرونو او سمندرګیو پورې نښتې ده، او د یو ټاپو بڼه یې ځان ته غوره کړې ده. دغه لویه وچه چې د درنو زده کوونکو په شمالي لویدیځه څنډه کې د جبل طارق د نړۍ د ابنا په واسطه د اروپا د لویې وچې څخه بېله سوې ده، او په شمالي ختیځه برخه کې بیا بېرته د باب المنداب، ابنا او سور سمندرګي په واسطه سره د آسیا د لویې وچې څخه جلا سوې ده، او خپل ځان ته یې جلا پړه غوره کړې ده. یعنی چارچاپېر دا چې ده په خپل اوبو دي، خو د دغو دوو نګانو په واسطه سره ده د آسیا لویې وچې څخه او هم چینان د اروپا د لویې وچې څخه جدا شوې ده. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د موقعیت او څلورو خواوو په باره کې ولوستل. هیله ده چې یو څه باندې پوه سوي یاست او معلومات مو لاسته راوړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې دې برخې کې به تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي شاید دقیق او متوجه کیږي. په دې برخه کې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په هکله لولو. خوشحال زده کوونکو، دا چې افریقا لویه وچه د جغرافیې جوړښت له مخې څخه د ساب غاړو لرونکي ده، نو په همدې دلیل سره په دې لویې وچه کې زیاتې لوړې او ژورې نه تر سترګو کیږي، ځکه دغه لویه وچه چې ده ساب غاړې پکې موجودې دي، زیات شمېر غرونه، زیات شمېر لوړې او ژورې پکې موجود نه دي. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو، دغه لویه وچه چې ده د آسیا او شمالي امریکا په شان لوی خلیجونه ټاپو وزمې په دې لویه وچه کې نه تر سترګو کیږي، خو د دې لویې وچې په منځ کې پراخې لوړې سطحې منځته راغلي دي، چې شاوخوا په ځانګړي ډول سره ختیځه خوا کې بیا درنو زده کوونکو په لوړو غرونو پورې ختیځه برخه نښتې ده، خو په عمومي توګه سره په دې لویه وچه کې غرونه او لوړې ژورې لږ دي، یعنې په زیاته اندازه سره غرونه او لوړې ژورې نه پکې لیدل کیږي، دوی اعتداد چې دي پکې کم دي. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو غرونو لړۍ چې ده د افریقا د لویې وچې مهم غرونه چې دي د اتلس غرونه دي چې د افریقا په شمال لویدیځ کې د 400 مترو څخه ډېر لوړوالی لري. لوړوالی سره د ساحلي موازي لړۍ په توګه سره د ایټالیا د هیواد د اپین د غرونو د لړۍ یوه برخه شمېرل کېږي چې د مدیترانې د سمندرګي او د لویې صحرا ترمنځ موقعیت لري. دغه سمندرونه چې دي دغه کوم غرونه چې دي درنو زده کوونکو دا لړۍ د تونس له هېواده څخه پیل او د لویدیځ پر لور باندې غځېدلې ده. کوم چې دغه ساحلي اطلس چې دي درنو زده کوونکو د کوچني اطلس په نوم سره یاد سوی دي او د کین غرونه چې دي د کین خلیج په شمالي لویدیځ او د ساحل سره موازي پراته دي او موقعیت لري. د دې لړۍ چې د ډېر لوړ ارتفاعات په لویدیځ کې د پوتان جالون غرونه دي چې دغه غرونه درنو زده کوونکو د 1500 مترو څخه ډېر لوړوالی لري او د افریقا په ختیځ کې لوړې ځمکې هم موجودې دي چې د حبشي د لوړو سطحو په نامه سره یادیږي. همدارنګه د ویکتوریا د جهیل په ختیځ کې د ختیځې افریقا لوړې پرتې دي چې د کینیا لوړې چې په پرامه سره یادیږي چې دغه لوړې چې درنو زده کوونکو په خپله د افریقا د لویې وچې له مهمو لوړو له جملو څخه شمېرل کېږي چې مهم اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د افریقا لویې وچې صحرایي سیمې چې د افریقا په شمال کې پرتې دي د لویې صحرا په نوم د نړۍ د لویو شګلونو ځایونه تشکیل کړي دي چې زیاتې برخې یې د کرنې وړ نه دي. یعنې دغه برخې چې دي زیاتې شګې پکې موجودې دي، شګلنې سیمې دي، نو په هغه ځای کې کرنیز محصولات دي په کمه اندازه سره دي او د کرنې وړ سیمې نه دي. د افریقا ساحلي برخې چې بیا بیرته دي درنو زده کوونکو سمندرۍ ته نږدې دي، نو دغه نږدېوالي په سبب سره یې کرنیزو برخې یې تشکیل کړې دي چې د هغو له جملو څخه په خپله د مصر او د لیبیا او الجزریه شمالي سیمې دي. همدارنګه سویل ختیځ سواحل هم د کرنیز حاصل هیز ځمکې میسره وړي دي چې دغه بیا سمندرونو او سمندرګیو ته لار لري. په همدې خاطر سره په دې کې مهمې کرنیزې ساحلي ځمکې هم وجود لري، خو زیاته برخه چې ده د افریقا د لویې وچې شګلونو سیمو نیولې ده. همدارنګه درنو زده کوونکو اوس هم د لس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د سیندونو په هکله لولو. دا چې افریقا لویې وچې یو له مهمو لویې وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، د افریقا لویې وچې سیندونو ته که چېرې موږ تاسو په نقشه کې متوجه واوسېږو، نو افریقا لویې وچې د استوا کرښه، دغه افریقا لویې وچه څرنګه چې د استوا کرښه د افریقا د لویې وچې د منځنۍ برخې څخه تیره سوې ده، نو ځکه په همدې دلیل سره په استوایي برخه کې اورښت ډېر زیات دی. یعنی دغه کرښه په واسطه سره چې دا جدا سوې ده، نو دلته به دغه استوایي برخه باندې په دې کې اورښت په زیاته کچه سره کېږي. له همدې کبله څخه د افریقا په لویې وچه کې ډېر سیندونه بهیږي چې ټوله اوږده او له اوبو څخه ډک دي، خو دغه سیندونو کې یوه کمزوري چې ده درنو زده کوونکو هغه دا ده چې د دې اوبه چې دي چټکې بهیږي او د دې ژوروالی چې دي کم دي، یعنی ژوروالی یې زیات نه دي. نو له همدې امله څخه دغه سیندونه چې دي د بیړۍ چلولو وړ نه دي، بیړۍ نه پکښې چلول کېږي، یعنی کشتي چلولو وړ نه دي. د دې تر څنګ که درمونه وګړلی زده کوونکو د افریقا د لویې وچې حوزې چې دي پر څلورو مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي چې د افریقا د اوبو حوزې عبارت دي. لومړی د مدیترانې حوزې سیندونه لکه د نیل سیند چې دي، دویم د اطلس سمندر د حوزې سیندونه لکه د کانګو، نایجر او سینګال سیندونه دي. همدارنګه دریم د هند سمندر سیندونه لکه د زمبیز، څلورم په خپله د تړلي حوزې سیندونه چې د افریقا په جنوبي شګلن ځایونه یا هم صحرا یا هم په لویه صحرا کې جذبېږي لکه شاري چې دي. د دې تر څنګ که درمونه وګلالۍ زده کوونکو د افریقا په لویه وچه کې د نیل سیند یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د افریقا یو له مشهورو سیندونو له جملو څخه دي چې مصر یې د نړۍ د ډېرو لرغونو هېوادونو په لیکنه کې درولی دي او ستر لرغوني ارزښت یې ورکړی دی. د دې تر څنګ قدرمنو ګلولي زده کوونکو د نیل سیند د وادي پراخه ساحه چې د ختیځ او لویدیځ لوري څخه د دشتو په واسطه سره محدوده شوې ده او د نفوسو د ګڼ شمیر زیاته برخه چې بده د نیل د سیند وادي او د هغه په دلتا کې ځای پر ځای شوی دی چې د نیل سیند د 6,015 کیلومتره اوږدوالی لري او د ویکتوریا او البرا د جهیلونو څخه یې منبع اخیستې ده. د شمال پر لور باندې دغه سیند بهیږي او یوازې د قاهرې او د سوان په سیمو کې د کرنې ځمکې اوبه کوي او ښه حاصلخیزي ځمکې لري. درنو قدرمنو زده کوونکو، د نیل سیند د امپاتې برخې چې ده، په دې برخه کې د نیل سیند خپل منصب چې دی د مدیترانې سمندر د اسکندایی په برخه کې د لویې دلتاوې جوړې کړي دي چې د دغو دلتاو په واسطه سره د نیل د وادي رسوبي خاوره د دې حوزې په کرنه او د خلکو د بشري تمدن په بنسټ ایښودلو کې مرسته یې کړې ده تر څو د هغوی بنسټ ته نور هم پراختیا ورکړي. په مصر کې تقریبا درنو زده کوونکو د باران کچه شده یا هم د اورش کچه شده په کمه اندازه سره ده، یعنی باران نه پکښې اوریږي په زیات اندازه سره، کله کله په زیات وخت کې وخت باران پکښې اوریږي. خو د دې لپاره بیا دوی هم چنان کرنې ته هم ډېره زیاته اړتیا لري تر څو دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي، خپل خوراکي توکي چمتو کړي. نو په همدې موخه سره دوی د دغو توکو د لاسته راوړلو لپاره دوی د نیل پر سیند باندې بندونه جوړ کړي دي چې دغه بندونه په 1901 کال کې د اسوان بندې یو له ښه بېلګو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د اسوان په سیمه کې جوړ شوی دی او د نړۍ له ډېر لوی مصنوعي جهیل یې هم جوړ کړی دی چې نوموړي بند د اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې زیاته کچه باندې کار اخیستل کېږي او دی د اقتصادي ارزښت یې ورکړی دی. نوموړي بند له اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې پوره ارزښت لري او همچنان د برېښنا د تولید سبب هم ګرځېدلی دی. د نیل سیند اقتصادي ګټه دا ده چې هم اوربندې بندونه جوړ شوي دي او هم د سودان او مصر دواړو هېوادونو د هغو د اوبو څخه په اوبو لګولو کې ګټه اخلي. او د نیل سیند مرستیالان چې درنو زده کوونکو، یو د سپین نیل دی او بل هم ابي نیل په نامونو سره یادېږي چې دغه سیند د سودان د هېواد تر پلازمینې د نیل په نوم سره یاد شوی دی. په همدې ځای کې درنو زده کوونکو د خپل مرستیال ابي نیل سره د حبشي له غرونو څخه سرچینه اخلي او یو ځای کېږي او دغه نیل سیند اوبه د خپل بهیر په اوږدو کې په بړاس شکل باندې بدلېږي او دغه بړاس شکل چې اوړي نو دا بیا دوی خپلې اوبه کمیږي. نو ځکه د ابیا او نیل سیندونه د اوبو حجم غوره بلل کېږي. نو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې مراد تاسو د افریقا د لویې وچې د سیندونو په هکله ولوستل. اوس هم په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي به همدغو پوښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړۍ پوښتنه: د افریقا لویې وچې اړوند لنډ معلومات ولیکئ. دویم: د نیل سیند چیرته موقعیت لري؟ نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هیله و احترامات مې قبول کړئ. قدر مونږ وکړلی چې کون کو زبرشنا غو پارت څه ټول تشرح واس مې ما د لسم ټولګي جغرافیه مضمون لومړی لوستا. هله من دیم چې تاسو ټول قدر مونږ وکړلی چې کون کې برات رو غو چورو صحت مند اوسې جوړ د صحت چمې بم پتن وي. قدر مونږ وکړلی چې کون کو زمر تاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع غانی چې نن ورځ به موږ تاسو بلوست ولولو عبارت دی له لومړی طبي او سیاسي نقشه، اقتصادي او محصولاتي نقشه. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. همدارنګه کتاب صفحه له درېمې نه پیل بیا تر اتمې صفحې پورې. قدر مونږ وګورلی چې کونکو د لوست په پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو نقشه پیژنو چې د نقشې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی او د نقشې د مطلب یا هم مفهوم څه دی. قدر مونږ زده کوونکو، نقشه کچیر موږ تاسو په لنډ ډول سره تعریف کړو. نقشه د ځمکې د کورې د اړخونو یا د هغې د یوې برخې یا څو برخو انځرولو ته نقشه ویل کېږي چې د ځمکې د کورې یا هم دغه کوم دایروي شکل چې لري چې موږ تاسو په اووم ټولګي کې کچیر ستاسو د ټولو قدر مونږ زده کوونکو په یاد وي چې موږ تاسو ویل موږ ځمکې ته یو منظمه کورنه سویلی ځمکه چې د خپل بزان کې وتلی او ننوتلی برخې لري چې په همدې خاطر سره موږ نسو ویلی چې ځمکه یو منظم کوروي شکل دی. نو داسې ویلی سو چې د ځمکې د کورې د دواړو اړخونو اوږدوالي سور لوړوالي له پلوه څخه په اوبو کې دوه اړخیزه یا هم بودي سطحه باندې په اوږدو او سور په یو ټاکلي مقیاس او په ځانګړو نښو سره موږ او تاسو ته د نقشې په واسطه سره ښکاره کیږي. نو دې ته موږ او تاسو ویلی سو چې دې ته نقشه یعنې په نقشه کې د نقشې په نقشه کې موږ او تاسو کولی سو د ځمکې د کورې اوږدوالي سور یا هم پلنوالي او لوړوالي لوړې سطحې ټیټې سطحې په اوبو کې ډول سره دوه اړخیزه بودي سطحې د هغې اوږدوالي او پلنوالي دا ټوله موږ او تاسو د یو مقیاس د ټاکلو په واسطه سره په ځانګړو نښو سره موږ او تاسو کولی سو د نقشې د لارې څخه پیدا کړو. له همدې امله څخه درنو زده کوونکو د نقشې علم چې دی یا هم په نقشې باندې پوهېدل په نقشه کې دغه کوم رسمونه چې سوي دي د رسم بېلابېلې برخې د جغرافیې په علم کې ډېر زیات مهم دي او ډېر زیات ارزښت وړ دي. کوم کسان چې په نقشه باندې پوهېږي هغوی کولی سي د ځمکې په بېلابېلو برخو په هکله معلومات لاسته راوړي. ترنو زده کوونکو د یوې نقشې مهمې کرښې یا هم مهم نقاط چې په یو نقشه کې مهم دي چې باید موږ تاسو ورباندې وپوهیږو عبارت دي. له لومړۍ د یوې نقشې منځنۍ پاڼه چې ده هغه پخپله د چیش څخه پیل کیږي. د یو نقشه چې ده په لومړۍ د نقشې چوکاټ باید جوړ وي، وروسته د هغه څخه د طول البلد او عرض البلد کړي یا هم هغه دایرې دي چې کوم موږ تاسو ته طول البلد او عرض البلد دواړه په نښه کوي. د دې تر څنګ دریم چې ده د کانتور کرښې دي، څلورم پخپل د نقشې مقیاس دي چې باید موږ تاسو ته معلوم واوسیږي. یعنې نقشه موږ ته دغه ټوله شان په نښه کوي. د دې تر څنګ ځانګړي نښې دي، هغه ځانګړي نښې کوم چې په نقشه کې ترې استفاده کیږي. شپږم د رنګونو استعمال او پرداز دی. اووم په نقشه کې د څلورو خواوو ښودنه ده، یعنی شمال، جنوب، لویدیز، ختیځ، دا ټوله طرفونه باید چې شو اوسیږي په نقشه کې معلوم اوسیږي. اتم پخپله د نقشې د انځورولو بېلابېلې لارې چارې دي چې په کوم ډول کومه طریقه سره موږ او تاسو باید یو نقشه رسم کړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د نقشې یو څو برخې، مثلا د نقشې چوکاټ او همچنان د کانتور کرښې، د دغو په هکله نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ولو. لومړی موږ د نقشې اډانه یا هم چوکاټ په باره کې لولو چې د نقشې یو اډانه یا هم چوکاټ څرنګه دي. قدرمنو زده کوونکو، د یو نقشې د چوکاټ یا هم اډانې د جوړولو لپاره د ځمکې یو ټاکلې برخه چې په نقشه کې ښودل کیږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي. یعنی کله چې موږ تاسو غواړو چې په نقشه کې یو ځانګړې برخه په نښه کړو، نو د هغې د ښودلو لپاره موږ تاسو باید یو ځانګړی چوکاټ جوړ کړو. کله چې چوکاټ جوړ کړو، د نقشې په چوکاټ کې باید په یوه پړه پلنه کرښه نه، کله چې موږ یو خط لیکو هغه باید یو پلنه کرښه واوسیږي. وروسته باید د هغې په منځ کې نری نری کرښې رسم کړو تر څو وکولی سو هغه سیمه یا هم هغه هیواد چې موږ تاسو په هکله معلومات غواړو هغه په معلومداره توګه سره په بریک کې ونیسو. نو په دې برخه کې باید موږ او تاسو له هنري مهارت څخه ډېر زیات کار واخلو. دا هنري مهارت باید موږ او تاسو په پام کې ونیسو. څومره چې موږ او تاسو دغه نوموړي چوکاټ ښکلی او روښانه رسم کوو، ښکلی او روښانه یې نقاشي کوو، هغومره نقشه موږ او تاسو ته په زړه پورې کیږي او هغومره موږ او تاسو کولی شو چې د یوې سیمې په هکله معلومات ترلاسه کړو. جغرافي ټاکلي قیمتونه چې دي، درنو زده کوونکو، د عرض البلدونو او طول البلدونو دایرو ته ویل کیږي چې د نقشې پر مخ باندې موقعیت او ځای لري او د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ته بیا دغه د جغرافي اوږدوالي، طول او سور یا هم عرض البلد چې دي، یعنې چې دغه اوږدوالي ته موږ او تاسو ته پخپله درنو زده کوونکو طول وایي او سور ته پخپله عرض ویل کیږي چې دا د دایرې په نریو کرښو او ټیټ رنګ باندې ښودل کیږي چې د رنګ باید ټیټ واوسیږي تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله سره موږ او تاسو ته ښکاره سي. دوهم هم بل هم درنو زده کوونکو، د کانتور کرښې چې دغه کرښې بیا په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالي موږ او تاسو ته ښیي. هر سیمه کې چې زیاتې لوړې برخې موجودې وي هغه موږ او تاسو د کانتور د کرښو په واسطه سره پیژندلی سو چې دغه ورته سیمې موږ او تاسو د هغه په واسطه سره په نښه کولی سو او د هغه په واسطه سره پیدا کولی سو. او همدغه کرښې چې د لوړوالي له پلوه څخه د ځمکې جوړښت موږ او تاسو ته څه کې څرګنده کوي او معلوموي. بل هم د دې تر څنګ د نقشې مقیاس دی. د نقشې مقیاس یو مهمه برخه در کوم چې د نقشې د واټن یا هم فاصله په باره کې موږ تاسو ته معلومات راکې چې د دې مقیاس په واسطه سره موږ تاسو کولای شو د ځمکې د تناسب پر واټن باندې معلوم کړو. او هم چنین موږ ویلی شو تناسب د ځمکې پر واټن ته مقیاس ویل کېږي چې مقیاس فارمول د نقشې په فاصله کې یا هم د ځمکې په فاصله مساوي د مقیاس سره یا هم په بل اصطلاح سره لنډ ډول زه تاسو ته وایم تاسو ټول قدر منځ ته کوونکي به یو چیش نوشته کې مثلا یو کسر نوشته کوي کله چې تاسو کسر نوشته کې په هغه ځای کې تاسو په صورت کې د نقشې فاصله نوشته کې په مخرج کې د ځمکې فاصله نوشته کې دغه به مساوي د مقیاس سره سي. یعنی صورت کې باید نقشې فاصله ووسیږي، په مخرج کې باید د ځمکې فاصله ووسیږي، وروسته دا مساوي کیږي په مقیاس سره. یو مثال ساده مثال درته درکوم. یو موږ او تاسو په صورت کې نوشته کوو، 50,000 موږ او تاسو په مخرج کې نوشته کوو، نو دا به زموږ او تاسو مساوي سي 1.5,000. نو داسې موږ او تاسو هم د مقیاس معلومولی شو. د دې تر څنګ بل برخه ته چې راځو درنو زده کوونکو، په نن ورځې لوست کې دغه برخه چې د زموږ او تاسو به د طبیعي نقشې په هکله معلومات لاسته راوړو. تر دا مهاله پورې موږ او تاسو نقشه وپېژندل چې نقشه څه ته ویل کېږي، په نقشه کې د نقشې اډانه یا هم چوکاټ څه ته ویل کېږي، د کانتور کچه څه ته ویل کېږي او مقیاس څه ته ویل کېږي. نو د دې په هکله موږ او تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو طبیعي نقشه پېژنو. ډېره ساده او اسانه موضوع ده چې طبیعي نقشه څه ته ویل کېږي. پرو قدر من زده کوونکو، طبیعي نقشه کوم چې له نامه څخه معلومیږي، یعنی هغه سیمې هغه ځایونه کوم چې د الله په خلقت سره جوړ شوي و اوسیږي، د هغه نقشه موږ او تاسو څنګه پیدا کولی شو، هغه څنګه کولی شو چې د نقشې له لارې څخه موږ او تاسو معلوم کړو. طبیعي نقشو کې ته موږ او تاسو توپوګرافي یا هم فزیکي نقشې هم ویلی شو چې په دغه ډول نقشو کې د ځمکې جوړښت په څرګند ډول سرښودل کېږي. یعنی دغه د ځمکې څه ډول جوړښت چې الله تعالی ورته ورکړی دی، دغه جوړښت موږ او تاسو ته په معلومداره توګه سره معلومیږي. ریسمی کی جووری لوروالی د کښو په واسطه سره موږ تاسو پرزات او پرزات کوو یا هم انزورو او هغه موږ تاسو ته پرشکو. هر کانتور کښه د مغې اچکلی ساحل لوروالی موږ تاسو ته ښکار کوي. یعنی د کانتور هر کښه چې هغه موږ تاسو ته د هغې سیم کې چې څومره لوري سطحې وي هغه ټول موږ تاسو ته پرشکې وي. د غرونو لوري سکی موږ تاسو ته پرشکې په سرګند ډول سره هغه اعداد موږ تاسو پکې پرشکول سو ولاړی وبخ خلیجونه، سمندرونه، لوی سمندرونه، سمندرګي، ابي کانتور کښې چې بیا دې موږ او تاسو ته همیشه کله چې تاسو نقشې ته متوجه اوسئ په نقشه کې ابي کښې تاسو وینئ چې دغه د ابي کانتور کښې چې بیا دې موږ او تاسو ته د دغو کښو په واسطه سره د هغو ژوروالي څرګندوي. یعنی مثلا د سمندرونو او جهیلونو په باره کې موږ او تاسو ته ټوله چې شته کوي د دغه ابي کښو په واسطه سره په نښه کېږي. د سیندونو او غرونو د هغو د نمونو سره درې لوړې برخې د وادیګانې، غاشیه او کالتونونه، تونلونه، شګلینې سیمې د دې دښتې په ځانګړو نښو سره ښودل کېږي. خو د لوړو برخو توپیرونه بیا د نقشې په لوري او مقیاس په بڼه په هر حالت کې د نقشې په کوزه برخه کې لیکل کېږي چې د سمندرونو، سمندرګیو او خلیجونو ژوروالی بیا د کانتور د کښې د شتوالي له مخې څخه د هغه ډول د نقشې د هایپوترومیک په نامه سره هم یادول کېږي چې دغه د په نقشه کې یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان په طبیعي نقشو کې درنو زده کوونکو، موږ همیشه کولی شو چې د هغه طبیعي نقشې له لوري څخه بېلابېل برخې وپېژنو، لکه د خاورې نقشه ده، د سیندونو او اوبلنو برخو نقشې دي، د کنګل سیمو نقشې دي، اقلیمي نقشې دي، د ونو و د ځنګلونو نقشې دي او د بوټو نقشې دي، چې داسې نورې نقشې موږ تاسو پکښې کې پېژندلی شو. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، سیاسي نقشه لولو چې په سیاسي نقشه کې موږ تاسو څه پېژندلی شو. طبیعي نقشه خو موږ تاسو وپېژندل چې په هغې کې موږ تاسو لوړې سیمې، غرنۍ سیمې، همچنان سمندرونه، سمندرګي پکښې پېژندل شو. خو په سیاسي نقشه کې بیا همیشه یوه خبره ډېر په ذهن کې په یاد وساتي چې سیاسي نقشه هغه نقشې دي چې د هېوادونو سیاسي ویش، د هغو له سرحدونو، یعنی د پلونو پولې، کوم سرحدونه چې د دې دوو هېوادونو ترمنځ دي، د پلازمینو ترمنځ، د یو ځای موږ او تاسو ته ښکاره کوي، د هغوی کوچنیوالی او د هغوی د پلو ترمنځ هغه کوم واټن یې هم فاصله چې ده موږ او تاسو د دې په واسطه سره پېژندلی شو چې دغه نقشې موږ او تاسو ته ډېر د اهمیت وړ دي. او دغه نقشو کې موږ او تاسو د هېوادونو د قیمتونو لاندې او داسې نور د هغو د حکومتونو ډول ډول سیاسي څرګندوالي سره موږ او تاسو ته راپېژني. لکه موږ او تاسو د دوو نقشو په واسطه سره کولی شو جمهوریت، مطلقه شاهي، مشروطه شاهي، فدرال جمهوریت، د خلکو جمهوریت په بڼه سره موږ او تاسو پېژندلی شو چې دغه هېوادونه کوم کوم ډول متن جمهوریتونه لري د دوغو هیوادونو په د دوغو نقشه په واسطه سره موږ تاسو کولای شو اداري ویش او پیژنو شاروالي او شارونه او پیژنو سمیز حکومتونه او ولایتونه او پیژنو همدارنګه په دغه ډول نقشو کې د هیوادونو پراخوالی نفوس او مساحت موږ تاسو ته په ګوته کیږي او د دې په هکله موږ تاسو معلومات لاسته راوړل شو اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې اقتصادي نقشه ول تر دې دمه پرې موږ تاسو سیاسي نقشه ولوستل اوس اقتصادي اقتصادي نقشه د نامه څخه معلومیږي چې په اقتصادي نقشه کې موږ تاسو هغو نقشو ته ویلی شو چې د نړۍ یا هم د یو هیواد ټول اقتصادي مسایل چې په هغه د هغه هیواد نفوس ورباندې ولاړ وي د هغه هیواد اقتصادي ارزښت ورباندې ولاړ وي د هغه یو برخه موږ تاسو ته شوي دغه موضوعات طبیعي سرچینې تر ځمکې لاندې زیرمې لکه پلیسیات قیمتي ډبرې د نفت او ګازو کانونه او د ځمکې د مخ سرچینې لکه د کرنې پیداوار صنعتي فابریکې سوداګریز واردات او صادرات او داسې نور مرو تاسو ته په ګوته کې همدارنګه په دغو نقشو کې له سیندونو څخه د برېښنایز انرژي ترلاسه کول د څارویو روزنه لاسي ماشینونه او داسې نور هم مرو تاسو ته راپېژني همچنان د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو محصولاتي جغرافیه د محصولاتي جغرافیه یا هم په محصولاتي نقشو کې بیا مرو تاسو څه پېژندلی شو په دغو نقشو کې بیا مرو تاسو د تاګ را تک ټولې لارې موږ تاسو ته په نښه کیږي په ښه سړکونه په وچه باندې د اوسپنې پتلۍ د ځمکې لاندې د اوسپنې کرښې دا ټول موږ تاسو د محصولاتي نقشې له لارې څخه پیژندلی شو چې د سمندرونو په لوړو برخو کې موږ تاسو ته په نښه کوي د دې تر څنګ هوایي ترافیکو حجم هم په دغو ډول نقشو کې ښودل کیږي په دغو ټولو نقشو کې ځانګړې نښې مقیاس جغرافیې ټاکلې قیمتونه او لوري او د هغه اساسي چوکاټ سره یو ځای موږ تاسو ته پام کې نیول کیږي چې دغه کرښې زموږ تاسو ته ډېر ارزښت ورني نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پرې موږ تاسو د نقشې او همچنان د محصولاتي او سیاسي نقشې د اقتصادي نقشې په هکله معلومات ولوستل اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي تاسو ټول ترنه زده کوونکو به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوئ لومړنۍ پوښتنه نقشه تعریف کړئ دویمه پوښتنه طبیعي او سیاسي نقشه یو له بل سره څه توپیر لري درېیم په کوم ډول نقشو کې زیاتره هیوادونه پولې په نښه کیږي څلورم نقشه کوم مهم ټکي لري نور نو درنو که درمونه زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي تر بل داسې درس ته پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم د الله په امان ښه وخت ولرئ
درسي ساعت د ازادي راډیو له لارې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه اورېدل یې مه هېروئ